السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته احمد تکل ساسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره به ډیر ژر یو بل پلاوی دوهې ته ولاړ شي. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د خبریالانو یو مدافع ټولنه له امریکا غواړي چې هغو افغان ژورنالیستانو ته ویزې ورکړي چې له دوی سره کار کړی. د ترکیې پولیسو په ختیځ وان ښار کې له سلو زیات افغانان نیولي دي او په چین کې سختو سیلابونو لږ تر لږه 12 کسان وژلي. بشپړ خبرونه. د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ډلې له امریکایي مشرانو غوښتي دي چې هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیړنۍ ویزې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لی دا کمیټه د امریکایي رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر هغو مدافع ټولنو ورګډه شوې ده چې ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کانګرس مشرانو ته په یو ګډ لیک کې له دې ډلې افغان ژورنالیستانو سره د بشري مرستې او د امریکا د بیړنیو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. په دې لیک کې راغلي چې په دې برخه کې بیړني اقدام ته اړتیا شته، ځکه د داسې یو پلان جوړول او بیا یې عملي کول وخت ته اړتیا لري. سی پی جی وی په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له اړوندو شریکانو سره ګډ کار کوي څو د هغو سیمه ایزو او نړیوالو خبریالانو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا حکومت له دې مخکې زرګونه کسانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی وو هم په امریکا کې د استوګنې د ویزو ژمنه کړې. راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو له سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روان وو د دې هیواد په ختیځ کې نیولي دي. د جرمني خبري آژانس د ترکیې رسنیو په حواله وایي پولیسو یو سلو دیارلس تنه افغانان چې پلی روان وو له ایران سره پر پوله په وان ښار کې نیولي او د مهاجرت ادارې مسؤولو چارواکو ته یې سپارلي دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې له دې لارې هره ورځ د زرو په شاوخوا کې کسان د ایران له خاورې ترکیې ته ننوځي. د سوریه له کډوالو وروسته چې شمیرې شاوخوا 3.6 میلیونو ته رسیږي، په ترکیه کې د ډیره افغانانو شمیر د نورو هیوادونو تر وګړو زیات دی. اټکل کیږي چې د دې غیر قانوني کډوالو شمیر به د 3 او 5 لکو ترمنځ وي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو یو مسؤل چارواکی وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لال وړېدو سبب شي. په دې اړه د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړي خنجان الکوزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
که چیرته دا وضعه ادامه پیدا کړي، زه په دې باور یم چې هم په نرخونو تاثیر کوي یا هم په مارکیټ تاثیر کوي هم په تجارت، ځکه د یو نامعلوم حالت دپاره به تجار نشي کولی چې رزق قبول کړي.
په افغانستان کې د نامنیو له زیاتېدو سره جوخت د یو ډالر بیه د لومړي ځل لپاره له 1 افغانیو لوړه شوه. خانجان الکوزی پر ځینو بندرونو د طالبانو ولکه هم د اندېښنې وړ وبلله. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د چین په مرکزی ولایت هنان کې سختو سیلابونو لږ تر لږه 12 کسان وژلي دي. د دولتي خبري آژانس سینهوا د راپور له مخې د هنان په مرکز ژینګ ژو ښار کې د سیلابونو خورا زیات ورانۍ هم کړی دی. په دې ښار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري، په تیرو څو ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه سیندونه شول او تر ځمکې لاندې د اورګاډي سټیشنونه له اوبو ډک شول. د سیمې څخه د یو لکو په شاوخوا کې خلک له کورونو ایستل شوي او خوندي ځایونو ته بول شوي دي. د یو بل خبر له مخې د تاجکستان په شمال کې له سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو د څلورو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. د اضطراري پیښو پر ضد د مبارزې د وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دا پیښه پرون دوشنبه ناوخته په دشت قاضي او کشتودک کلیو کې وشوه. وزارت وایي د ژغورنې عملیات تر پرون سه شنبه پورې روان و. د وزارت ویاندې حمیدی یوسف او ازادۍ رادیو ته ویل چې د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. او وروستی خبر دا چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. امریکایي بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایی چلند له مخکښې 28 کلنې والی فانک او 30 کلن هالنډي ځوان اولیور دایمن سره په خپله فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او ښکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړي فضایي سفر کې د ځمکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپرد په نوم فضایي بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټکساس ایالت پر یوه دښته ځمکې ته راکوزه شوه. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر پانه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. ورځو لاندې خبري برخه ته چې ورپسې به بیا د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبر شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د دولت یو بل لوړ رتبه هیئت د سولې د مذاکراتو لپاره دوهې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د هیئتونو په مذاکرو کې پر اورکم یا اوربند کومه موافقه ونه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې د خبرو په بل پړاو کې به پر ځینو ټکو موافقه وشي. بلخوا په چین کې د افغانستان سفیر له طالبانو په لنډ محل کې د اوربند او په اوږد محل کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوي کړي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنۍ سوي نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یوه بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیقا ونه ویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحې ته ځي.
د دوه میاشتو لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاور تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي، ځکه د افغانستان د اوسنۍ جنگ یا د اوسنۍ مشکل بغیر د دینې چې خبرې اترې سره ونه کی او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی، جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم دا وی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بل اخره د اوسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیئت تیره شنبه او یک شنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وایي بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسي. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم شوې وې د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پریکړې سبب نه سوې، خو دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیئت له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیئت سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې تلویزیونی شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خبره شوه له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سم د لاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه دا ده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي رادیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختمیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حمید کرزای هم پکې و ویلي د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسي حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د چټک سرایت او په لوی اختر کې د خلکو د تګ راتک له کبله اندېښنه لري. د دې وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې له اختر وروسته د انساني ناورین د مخنیوي لپاره په دې ورځو کې د یو بل کره له تلو راتلو ډډه وکړي. یو شمیر هغه کسان چې کووید 19 ناروغي یې تیره کړې ده وایي د ځان او ټولنې د خوندي ساتلو لپاره له کوره نه وځي.
قدیر صالحی د هرات ولایت وسیدونکی تازه له کورونا ناروغي څخه روغ شوی. قدیر وای د څلويخت ورځې په تیرېدو سره وس هم په بشپړ ډول نه دی روغ شوی. نو موړ چې د خپل کورنۍ سره یو ځای په دې وایروس اخته شوی وو. کورونا وایروس ډیر خطرناک یا دی وای د ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره به په اختر کې لکوره و نه وزي.
13 شبانه روز با مرګ
ډیر لسپی ورځې له دغه ناروغي سره لاس او ګریوان وم. د اکسیجن په وسیله مې ساه اخیستم. اوس چې شاوخوا څلويخت ورځې تیرې شوې هم لا په بشپړ ډول نه یم روغ شوی. له همدې امله مې پریکړه وکړه چې د خپل ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره د اختر په ورځو کې له خپل کوره ونوځم او هغه ځایونو ته چې وګړي ډېر وي ولاړ نسم.
اسدالله کاکړ هم پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې تګ راتګ کم کړي.
ډېر تلفات په افغانستان کې استه خو خصوصا په کلیو او باندو کې نو لدی عمل سره الته تلفات زیاتی. په دې ورځو کې د تل پسیر باید د خلکو کورونو ته تګ او راتګ ونسي او کچيري څوک مبارکياني ورکی د اختر مبارکي د ټلیفون د لارې څخه چې ډیره شو وسیله ده هم کولای شي چې دوی پر خپل خپلوانو احوال ونسي او هم کولای شي چې دوی د اختر مبارکي ورته وایي.
کته هم د قدیر صالحي او صدلا کاکړ په څیر بډیر افغانان له کورونا څخه ځان ساتي. خو بیا هم په تیرو درې وختونو کې بل کړه د خلکو زیات تګ راتګ د دې وایرس تخپرېدا لمنه نور هم پراخه کړه. اوس مهال افغانستان د کورونا وایرس له درې میڅپې تیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کړی چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي انساني ناورین به رامنځته شي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په خپل اختریز پیغام کې ویلي چې خلک باید یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د ټلیفون له لارې یو بل ته اختر مبارکي ورکړي. هغه وایي روغتونونه له کوینو لس ناروغانو څخه ډک دي.
متاسفانه کورونا وایروس تر اوسه هم وطن کې د خبرېدو په حال کې ده. ستاسو نه غوښتنه ده چې روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ، د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوی وکړئ او پر ځای د پیام او دعا د طریقه ځان ته او خپل کورنۍ ته ښه اختر او وطن ته د یو سوکاله ژوند آرزو او هیله ولرئ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله په افغانستان کې په دې وایرس شاوخوا 1,400,000 کسان اخته شوي او 6,000 زیات ترې مړه شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي وو کپلو یختر کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي له اختر وروسته به د کورونا وایروس د پیښو د کمیدو شاهدان اوسو.
په راپور کې مو د افغانستان د روغتیا وزارت د سرپرست وزیر د اندېښنو په اړه جزئیات واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن د اختر دوهمه ورځ ده. پرون د اختر په لومړۍ ورځ کله چې په ار کې ولسمشر اشرف غني او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ ادا کوو پر کابل ښار څو توغندي را پرېوتل. خو نن په کابل کې او په نور هیواد کې څه حال دی؟ په دې اړه مې د ازادۍ راډیو له خبریال نه جزئیات وپوښتل.
نن تر دې دمه د ټول افغانستان نه کومه د ناوړي امنیتي پېښې خبر لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په پلازمینه کابل او همدارشان لټولو ولایتونو نه امنیتی حالت تر دې د متصم دی کورنۍ چار وزارت لدین وړاندې پیلامه کې ویلی و چې دوی په بیلا بیل ولایتونو کې ځانګړي امنیتی تدابیر د لوی اختر د منځنی په خاطر باندې نیولې دی او په